اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه پایل سو چې 219 پروګرامونه په دویمه نیمایي کې اوریدل سي. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې نن د ناتو په مقر کې د افغانستان د سولې د پروسې پر مسله بحث کیږي. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ناتو سرمنشي د سولې په برخه کې د افغان حکومت د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. د سولې علي شوراوی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه وکړه چې د افغان سولې په اړه یو نړیوال کانفرانس جوړ کړي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي وایي چې د پاکستان حکومت د دوی ځینې پلویان نیولی دي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر مذاکرو او پخلاینې بحث کوي. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ پرون د خبره په بروکسل کې د ناتو په مقر کې خبرلانو ته وکړه. هغه د سولې په برخه کې د افغان حکومت د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ او ویل چې ناتو په دې برخه کې همکاریو ته دوام ورکوي. موږ به د افغانستان پر وضعیت خبرې او د سولې او پخلاینې پر لارو چارو به تمرکز وکړو. طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غني د بې قید او شرط وړاندیز هرکلی کوو. ښاغلی سټولټنبرګ، افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو او د مالی ملاتړ د نویو ژمنو ډاډ هم ورکړ. تفصیل وروسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش له افغانستان سره د همکاري ډاډ ورکړ او دغه راز یې د افغانستان پر سوله د کابل او تاشکند د غونډو ملاتړ کړی دی. د کابل پروسې دویمه غونډه د فبروري پر 28 او د تاشکند غونډه د مارچ په وروستیو کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون په نیویارک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره پر همدې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په بیان کې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله راغلي چې ملګري ملتونه کولی سي په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې ستر رول ولوبوي. شغلی رباني دغه راز د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغانستان د متخصصانو او مسلکي کسانو د کار او فعالیت لپاره لا زمینه برابره کړي. د سولې علي شوراوی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه وکړه چې د افغان سولې په اړه یو نړیوال اسلامي کانفرنس په جولای میاشت کې جوړ کړي. دا خبره د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی ده. هغه ویلي چې پرون یې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان له چارواکو سره د سعودي عربستان په جده ښار کې د افغان سولې په باب رغنده خبرې کړې دي. شغلی خپلواک دا هم ویلي چې په جده کې په دې کتنه کې د مقاماتو هوډ هم واخیست چې په افغانستان کې به د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې چټکې کړي. د کندهار امنیه قمندانی وایي چې د محلي خبریال عبدالمنان ارغن د وژنې په تور یې یو تن نیولی دی. د کندهار د امنیه قمندانی د مطبوعاتو د برخې مرستیال متی الله هلال تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار امنیه قمندانی دا کس پرون نیولی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی.
یو وسلوال چې د شهید ارغن په وژلو کې لاس درلود د بل ولایت میزانې ولسوالۍ اوسېدونکی او اصلا اوس د کندهار ولایت په لوله کې کورو نیول شوی دی او خپله یې په جرم باندې اعتراف هم کړی.
د کندهار امنیه قمندانۍ رسنیو ته د نیول سوي کس د اعترافاتو ویډیو هم استولې چې وایي د طالبانو په امر یې ارغن وژلی دی. خو د ویډیو کراوالی خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغن د کندهار په نهمه حوزه کې د چهارشنبې په ورځ په وسلواله حمله کې ووژل سو. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د پاکستان حکومت د دې غورزنګ ځینې پلویان نیولي او بیره ده چې دا کار به لا دوام وکړي. د دې غورزنګ یو بنسټګر محسن داوړ په خپل ټویټر پاڼه کې دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې تر دې دمه د پنجاب حکومت د پښتون ژغورنې د غورزنګ څه باندې 1.5 غړي توقیف کړي دي. داوړ دا کار غندلی او شرمونکی بللی دی. بلخوا د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو بل غړي مزمل خان په لاهور ښار کې د وروستیو نیونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در اوسه پورې زموږ الکوان گرفتاریان لا سٹارټ دي اف سی کالج د جی سی د پنجاب یونیورسيټي د یو ایم ټی بیا د لیفټ جلا کسان د ټول نیولې بیا د مختلفو ځایو له رسول
د پنجاب د لوړ زده کړو وزیر سید رضا علی ګیلانی ازادي رادیو ته د ماسلانو د نیول کېدو خبر تایید کړه. ویل چې دوی له حکومت سره په مخالفت کې نیول سوي دي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي په داسې حال کې نیول کیږي چې د غورزنګ راتلونکي یک شنبه په سوات او د می پر 12مه په کراچۍ کې د یوې لویې غونډې د جوړولو تکل کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د امریکا د مرکزي استخباراتو پخوانی مشر مایک پامپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. پامپیو په 50 موافقو او 24 مخالف رایو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سو او له لوري وروسته سمدلاسه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان سو. په بروکسل کې نن د ناتو تړون د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې د بهرنیو چارو نوی وزیر به بروکسل ته په سفر سره د ناتو د متحدانو پر اهمیت ټینګار وکړي. د سی آی ای پخوانی رئیس او د امریکا د بهرنیو چارو اوسنی وزیر به د ناتو تر غونډې وروسته سعودي عربستان، اسرائیل او اردن ته هم سفر وکړي. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له واکمن جمهوریت غوښتونکي ګوند سره هر ډول جوړجاړی رد کړی دی. پاشینیان ادعا کوي چې دی د ارمنستان د صدارت لپاره یوازنی مشروع کاندید دی. د ارمنستان د پارلمان رئیس پرون د نیکول پاشینیان له دې څرګندونو مخکې ویلي و چې د دغه هیواد د پارلمان غړي راتلونکې سې شنبه د نوي صدر اعظم د انتخابولو لپاره رای ورکوي. سرج سرکسیان په دې وروستیو کې د لسګونو زره کسانو تر مظاهرو وروسته د ارمنستان د صدارت له څوکۍ استعفا وکړه. د ارمنستان حاکم ګوند تر فشار لاندې دی چې واک پاشینیان ته پرېږدي. نیکول پاشینیان په پلازمینه یریوان کې خپل پلویانو ته وویل چې یا به د خلکو د غوښتنې او ملاتړ په مټ صدر اعظم کیږي او یا به د ارمنستان د جمهوریت لپاره هیڅ صدر اعظم نه ټاکل کیږي. د ازادي راډیو د دې یو ساعته خبرونې په راپورونو کې اوري. نن د ناتو په مقر کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې پر پروسه بحث کوي. په بل راپور کې راځي چې د ملي امنیت سلاحکار وایي د افغانستان د سولې د نه پرمختګ یو علت ګاونډی هیواد پاکستان دی.
مادر اصلی تمام مشکلات ما در سیاست پاکستان از اوشش
است. د افغانستان د ورزش د ډګر وتلو تیرو له خلکو غوښتنه وکړه چې د راتلونکو ټاکنو لپاره نمونه ولیکي.
ټول یو دلته دا فهم چې راشي خپل رایه وکړي تر هغه چې شاستونه جامع ته وړاندې کړي تر هغه چې خدمت وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا مشرانو جرګې مایک پامپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. د خبرونې په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی د ازادي راډیو ده. نن د ناتو په مخر کې چې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې دی د دغه تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناتو متحدانو ته بلنه نه ده ورکول سوې. خو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازی برخه پکې اخلي. د افغانستان پر سوله دا بحث په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د خپلو په سرلنیو عملیاتو د پایل اعلان کړی دی. بلخوا د امریکا یوې چارواکي ویلي چې وسلوال طالبان د ورختایي له کبله د په سرلنیو عملیاتو د پایل اعلان کړی دی. احمد چیبر له بروکسل څخه نور حال راکوي.
د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې مسله څېړل کیږي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تر دې غونډې یوه ورځ مخکې وسلوالو طالبانو ته د خبري غونډې پر مهال دا پیغام ورکړ. طالبان باید پوه شي چې کله به د جګړې په ډګر کې بریالي نه شي. موږ په د افغان ملي امنیتي ځواکونو مرستې، مشورې او ملاتړ ته ادامه ورکړو تر څو په یوه پړاو کې داسې شرایط او چوکاټ رامنځته شي چې سولې ته لار هواره شي او طالبان خبرو ته چمتو شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو بحث کوي چې دوی ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی کی بیلی هاچیسن ازادي راډیو ته د طالبانو لوري د سرلنوی عملیاتو د اعلان پاړه وویل چې دا د ولسمشر غنی د فبروري د 28مې نیټې له قید او شرطه پرته د سولې د وړاندیز د ردېدو په معنا نه ده. زه خوشینه یم چې طالبان د سرلنوی عملیاتو پاړه شخی شي او دا ترهګری چې د افغانستان ولس غملې ډېره غمجنه او ناراحت کوونکې ده. فکر نه کوم چې د طالبانو دا اعلان د سولې د وړاندیز د ردېدو معنا ورکړي. فکر کوم چې طالبان ورخطا شوي اوس دوی د افغانستان د خلکو د ادارې شاهدان دي چې له خپل هېواده دفاع کوي. د میرمن هاچیسن په باور طالبان د صحنې شاته په ډېرو خبرو بوخت دي خو دې په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. تمه ده چې د ناټو تړون د 9 غړو هېوادو د باندنیو چارو وزیران په نننۍ غونډه کې د بنسټونو د اصلاحاتو مسله وڅېړي او پر دې هم خبرې وکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. په نننۍ غونډه کې به د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن او د افغانستان لپاره د ناټو جګپوړی ملکي استازی کورنیلیوس چې مرمن هم برخه واخلي. ناټو متحدان اوس تر 15 ډیر سرتیری په افغانستان کې لري چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي یا هغوی ته سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. دا د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو وروستۍ غونډه ده چې د ناټو په اوسني مرکزي ودانۍ کې ترسره کیږي. تر دې وروسته به د ناټو غونډې د دې تړون په نوې ودانۍ کې کیږي چې اوسني مرکز ته نږدې پرته ده او څه باندې $1 میلیارډ پرې لګېدلی دی. احمد چیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
د احمد شیبر په راپور کې مو واوریدل چې نن د ناټو په مقر کې چې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې دی، د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله بحث کوي. دا بحث په داسل کې کیږي چې وسلولو طالبانو د چهارشنبې په ورځ په هیواد کې د الخندق په نوم د خپلو پسرلنوی عملیاتو د پیل اعلان وکړ. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی وسلولو طالبانو ته د سولې او پخلاینې هر اړخیز وړاندیز کړی و. د افغانستان د سولې او پخلاینې په مسله کې وخت نا وخت د پاکستان یادونه هم کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر له پاکستانه غواړي چې سولې ته نه حاضرېدونکي طالبان له خپلې خاورې وباسي. شغلی اتمر د موضوع پرون له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې مطرح کړه. هغه وویل چې د افغانستان ستونزې د پاکستان په سیاست او چلند پورې غوټه سوي دي. سیفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
افغان حکومت وی له پاکستانه یوازینی غوښتنه دا ده چې سولې ته نه حاضرېدونکي طالبان له خپلې خاورې وباسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر پرون دا غوښتنه له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې یاده کړه. ښاغلی اتمر پرون د روسیې په سوچي ښار کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو په نهم امنیتي کانفرنس کې برخه اخیستې وه.
مادر اصلي تمام مشکلات ما در سیاست پاکستان در روشش است.
د وای زموږ د ټولو ستونزو اصلي سرچینه د پاکستان په سیاست او چلند پورې غوټه ده. دا داسې وستونزه نه ده چې یوازې موږ پرې پویږو، بلکې ټول نړۍ درکړي. یو هیواد چې له بده بخت زموږ گاوند ده، زموږ ستونزې په لاس کې ده. موږ له هغوی واړو هغه طالبان چې خبرو ته ناظریږي او زموږ خلک راوژني له خپلې خاورې وباسي. همدغه یو غوښتنه مطرح ده.
و په قتل مردونه ما ادامه میدن. عمر از
سوچی ښار کې د لوړپړو امنیتي چارواکو نهم کانفرنس پرون او وړ مورز دایر شو چې په څنډه کې ښاغلی اتمر له خپل پاکستاني سیال ناصر جنجوا سره هم کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ښاغلی اتمر وویل ښاغلی جنجوا سره په هغو مسایلو غږېدلی چې تیره میاشت کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په سفر کې افغانستان او پاکستان موافقه پرې وکړه. د افغانستان او پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر ضد ګډه مبارزه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژمنو په عملي کېدو د څار میکانیزم جوړول هغه موارد چې افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم پرې موافقه کړې وه. دوی دواړه د اوري په ولسمه پارک کې سره وکتل او دا موافقه هم وکړه چې د ملي امنیت سلاحکاران او د بهرنیو چارو وزیران د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان بشپړ کړي. اخو په ناټو کې د امریکا سفیر بیلی هاچسن پرون وویل اوس یې وخت را رسیدلی چې پاکستان د افغان سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو رښتینی رول ولوبوي. میرمن هاچسن د پنځمې پورس په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا توان لري دریڅو افغانستان ته د ترهګرو لورتلو مخه ونیسي. دا وایي زه فکر کوم پاکستان باید پوه شي چې دا هیواد د نړیوالې ټولنې لخوا د منځوي کېدو له ګواښ سره مخ دی. نړیواله ټولنه غواړي افغانستان باثباته کړي او له پاکستان غواړي چې په دې برخه کې مخکښ رول ولوبوي. که څه هم پاکستاني چارواکي وایي د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره هڅې کړي، خو افغان او امریکایي چارواکي دا هڅې کافي نه بولي او وایي ترهګري ډلې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري. امریکا د روان 2013 کال په لومړیو کې د طالبانو، حقانی شبکې او نورو ترهګرو ډلو د نه ځپلو په دلیل په پاکستان خپل امنیتي مرستې وځنډولې. پاکستان وایي له ترهګرو سره په مبارزه کې زیاته قرباني ورکړې او دا تورونه چې ګواکې دا هیواد ترهګرو ته ځالې ورکوي ناسم دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان ځینو مشهورو ورزشي څیرو درې ورکوونکو د نوم لیکنې په یو مرکز کې په یو غونډه کې له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې په خپل ګډون سره د یوې پیاوړي پارلمان پر رامنځته کېدو کې برخه واخلي. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د تیرې چهارشنبې تر ورځې پورې له 550,000 زیاتو رای ورکوونکو د انتخاباتو لپاره نومونه لیکلي دي. حدیث پردیس راپور لري.
احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز او نصر احمد بهوی د افغانستان د ورزش درې مشهور څیرې دي چې د پنځشنبه په ورځ له شاوخوا 200 کسانو سره د کابل د خیخانی په سیمه کې د رای ورکونکو د نوملیکنې په یو مرکز کې راڅرګند شول او خلګي نوملیکنې او په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅول. نصر احمد بهوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له اوسنۍ ستونزو نه د وتلو لپاره په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون ډیر مهم دی.
در حدود بیشتر از 200 نفر که اکتیداد شما اینجا حاضر میبینید.
دی ویل 200 څخه زیات کسان د نوملیکنې لپاره لمونږ سره راغلي. ټولو ته باید وایم چې له انتخاباتو نه د ملاتړ په هدف دلته راټول شوي یو. دغه شان بل افغان ورزشي اتل احمد ولی هوتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون کولای شي افغانان د قوي پارلمان خاوندان کړي.
ټول او دادر دغه چې راشي خپل رای وکړوي تر هغه ښه شاستونه جامع ته وړاندې کړي تر هغه هغوی ښه خدمت وکړي.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره نوملیکنه دیارلس ورځې مخکې د حمل د میاشتې په 15 نیټه پیل شوه. که څه هم په تېرو دوو اونیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د رای ورکوونکو په مرکزونو بریدونه وشول، خو تمه ده چې دغه لړۍ نورې مرحلې په ولسوالیو لرو پرتو سیمو کې هم پیل شي. د نوملیکنې د پروسې تر پیلېدو وروسته روانه اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو مهال ویش هم اعلان کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د چهارشنبې تر ورځې پورې له 550,000 تنو نه ډېرو کسان نوملیکنه کړي، چې 121,000 تنه یې مېرمنې، 8,609 تنه یې کوچیان او 1 تنه یې هندوانه او سیکان دي. یو شمېر کابل ښاریانو چې د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کړی وایي چې په انتخاباتو کې برخه نه اخیستل نه جبرانېدونکې تېروتنه ده.
عبدالهادی اسدی هستم، یک تن از شهروندای نوی اول.
عبدالهادی اسدی د کابل ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکی. له ټولو هیوادوالو هیله لرم چې په دغه پروسه کې فعاله ونډه واخلي، څو خپل راتلونکی برخلیک بدل کړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي تمه ده چې په راتلونکو ورځو کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ونډه پراخه شي. کمیسیون دغه شان ویلي د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم مخ پر زیاتېدو دي، خو هغو ورزشکارانو او کابل ښاریانو چې د پنځشنبه په ورځ د رای ورکوونکو په یو مرکز کې جوړه شوې غونډه کې ګډون کړیوو وایي کمیسیون باید د باور رامنځته کولو په برخه کې هم جدي اقدامات وکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس د دې وخت راغلی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر د ځینو بهرنیو مطبوعاتو پاڼې اړولې دي.
برتانیایي ورځپاڼې ډیلی میل د لوګر ولایت یو افغان چارواکي وژل کېدو ته کتلی دي. د ورځپاڼې په وینا وروسته لدی چې طالبانو د خپلو پسرلنیو حملو زیاتولو اعلان وکړ، د لوګر مرستیال والی قمر الدین شکیب ووژل سو. په همدې حال کې د کندوز ولایت چارواکو ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې 15 تنه امنیتي ځواکونه وژلي دي. ډیلی میل لیکلی چې طالبان تر ډیر فشار لاندې دي چې ولسمشر غنی ورته د سولې وړاندیز کړی و، خو د چهارشنبه په ورځ دې ډلې په یوه اعلامیه کې د سولې په اړه هیڅ نه دی ویلي. نړیوالو او افغان کارپوهانو ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي د خندق په نوم د طالبانو د عملیاتو اعلان په ظاهره د ولسمشر غنی د وړاندیز د ردولو په معنا دی. دا کارپوهان وړاندوینه کوي چې د سږ کال جنگي فصل به شایي تر پخوا شدید وي. امریکا چاپ ډیفنس پوسټ خپرونې هم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان ته کتلی دي. د خپرونې په وینا یوازې په یوه ورځ کې طالبانو پر افغان ځواکونو د ګڼو حملو مسؤلیت ومانه. دیفنس پوست لیکلی چې په کندوز او فاریاب کې شل افغان سرتیری د خندق عملیاتو له اعلان سره سم وژل سوي دي. دا خبرونه د لوګر د مرستیال والی قمر الدین شکیب وژل کېدو په اړه لیکي. دی په محمد اغا ولسوالۍ کې په یوه کمین کې هدف ګرځېدلی. د ډیفنس پوسټ په وینا طالبانو د خپلو عملیاتو له پیل سره د افغانستان د ولسمشر د سولې وړاندیز رد کړی، ځکه په فبروري میاشت کې دې ډلې له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې وه. او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې داسې افغاني کورنۍ ژوند ته کتلي چې په امریکا کې ژوند کوي. د ورځپاڼې په وینا امیري کورنۍ اصلا د افغانستان هزارګان دي چې په 2004 کال کې په کوټه ښار کې ژوند کاوه. دوی له دوو کلونو راهیسې په شمالي ډیکوټا کې اوسي او د بیسمارک ښار د اوسیدونکو لپاره پخلی کوي چې ځان ته روزي وګټي. محمد امیري چې له خپلې مور او درو خویندو سره په دې سیمه کې اوسي، واشنگتن پوسټ ته ویلي کله چې شمالي ډیکوټا ته ورسېدل هیڅوک یې نه پیژندل او هیڅ چا ورسره تګ راتګ نه کاوه. خو اوس د 20 کلن محمد امیري په وینا د بیسمارک ښار ټولنه له دوی سره مرسته کوي. د خپل کار او عاید له همدغو خلکو ګڼي. د واشنگتن پوسټ په وینا ټاکل شوې د امیري کورنۍ د مې میاشتې په 4 د بیسمارک ښار اوسیدونکو ته د قابلي او بیلابیلو قورموک په ګډون افغان خواړه پاخه کړي او د هغوی د همکاریو درناوی وکړي.
ځینې افغان سیاستوال وایي خلک د نوملیکنې په پروسه کې ځکه ګډون نه کوي چې د دې پروسې د شفافیت په اړه شک لري. د دوی په خبره حکومت د انتخاباتو په پروسه کې د سیاسي ګوندونو او څیرو مشورو ته پام نه دی کړی. حدیث پردیس په دې اړه راپور راستولی.
که څه هم د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې له پروسې 14 ورځې تیریږي، خو یو شمېر افغان سیاسي مشران دغه پروسه ناکامه بولي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې د ناقصو انتخاباتو ترسره کېدل به بې ثباتۍ ته لار هواره کړي. د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق هادي
په کوم ډول چې اوس د انتخاباتو پروسه روانه ده، سلیقوي برخورد او تقلب لپاره زمینه مساعده دا افغانستان خلق او سیاسي په دې پروسې کې له دې عمل اشتراک نه کوي چې د پروسې له شفافیت نه مطمئن دي، بلکې داسې دې حکومت په ډېره ناروا له خلکو نه بهتر بدیلونه له منځه وړي.
خغلی حدید غ څرګندونی د مجاهدینو د بریا د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وکړي. شپږویشت کاله مخکې د ثور د میاشتې پاتم افغان مجاهدین د کابل په نیولو سره واک ته ورسېدل. دا لومړی ځل نه دی چې د سیاسي ګوندونو استازي او یو شمېر سیاسي مشران د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه ښیي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې له پیل سره هممهاله د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، وحدت اسلامي او ځینو نورو ګوندونو استازو په یوې ناسته کې وویل چې د انتخاباتو کمیسون د دوی مشورو ته غوږ کینګدي، دوی بل کمیسون سره خپل همکاري پریکړي. د سیاسي ګوندونو د نه همکاري د غوښ سربیر امنیتی سونځي هم د انتخاباتو پر وړاندې لوی ننګونو ګڼل کیږي. د نوملیکنې د پروسې لپاره له هیڅ تر دې دمه د کابل په ګډون د رای ورکوونکو د نوملیکنې په ځینو مرکزونو بریدونه وشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي سیاسي ګوندونه باید د انتقاد پر ځای له دوی سره دغه ملي پروسې په ترسره کولو کې همکاري وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر سید حفیظ لا شمی
کمیسیون سره همکار شي، چې نه وایي انتخابات خو یوازې کمیسیون کار هم نه دی. نو ما یې لږه چې دی یوازې چې ډیر زیات دي انتقاد کوي راشي او موږ سره مستقیم دا مسائل شریکی او د سیو پروسیجر باندې کار وکړو چې تاسو دې مخه ونیسئ.
د احمد شاه مسعود بنیاد مشر احمد ولی مسعود وایي حکومت په هیڅ وجه د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري او ولس په دې پوه شوی دی. خغلی مسعود د مجاهدینو د بریا د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل حکومت حتی حاضر هم نه دی چې د انتخاباتو په اړه د ولس پر ځای اندېښنې ځواب کړي. خو افغان ولسمشر بیا په کراتو د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې حکومت د انتخاباتو ترسره کولو ته جدي اراده لري. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
نن د ثور اومه ده. په دې ورځ د خلق د دیموکراتیک ګوند پلویانو د سردار محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا وکړه چې له کبله سردار داود خان د خپلې کورنۍ له 1100 غړو سره یو ځای ووژل سو. په همدې مناسبت د آزادی رادیو په خبرونه کې ځانګړي راپورونه د ورځې په جریان کې اوریدلی سي. د امریکا مشرانو جرګې مایک پامپیو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه تایید کړ. شغلی پامپیو مخکې د سی آی ای رئیس وو. پامپیو په 50 موافقو او 24 مخالف رای سره د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر سو. دی له لوړې وروسته سمدلاسه د ناټو د بهرنیو چارو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان سو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو بیان کې د بهرنیو چارو نوی وزیر د داسې یو شخص په توګه چې د ده په خبره تل یې د امریکا لومړیتوبونه ته کتلي ستاینه کړې ده. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د بهرنیو چارو نوماند وزیر مایک پامپیو ته د تایید رایه ورکړه. پامپیو له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزي ادارې یا سی آی ای مشري پر غاړه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د سی آی ای په 15 میاشتنی ریاست کې د ټرمپ ډیر اعتماد خپل کړی و. سنا جرګې په 500 موافقو او 23 مخالفو رایو د پامپیو بریا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمن وروسته له هغه چې نوی وزیر مایک پامپیو لوړه وکړه وویل دی به د جمعې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی هیدر ناورت په هوایي ډګر کې د ناټو غونډې ته د سفر په اړه وویل هیڅ یو د بهرنیو چارو وزیر په تاریخ کې دومره ژر خپل سفر نه پیل کړی لکه د چې وکړ. لومړی به دی د ناټو تړون غونډې ته ورځي. هلته به دی زموږ د ناټو متحدینو په اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړي. تر ناټو وروسته سعودي عربستان، اردن او اسرائیل ته سفرونه د مایک پامپیو په مهالویش کې پلان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وایي چې مایک پامپیو د سعودي عربستان له پادشاه سلمان، د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د اردن له پادشاه عبدالله سره ګوري. مایک پامپیو په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې د تنظیم په برخه کې هم ځینې کارونه کړي. د رپورټونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا مشر سره شاوخوا درې اونۍ مخکې په شمالي کوریا کې لیدلی. اخوا د دې لیدنې تازه عکسونه پرون د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپاره شول چې پکې ښکاري پامپیو او کیم جونګ اون لیو بل سره په لاس روغبړ کوي. د پامپیو او کیم جونګ اون ترمنځ د لیدنې لومړني رپورټونه په واشنگتن پوسټ کې د اپریل په 18 خپاره شول. تر پامپیو مخکې ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو وزیر و چې 13 میلادي میاشت د ولسمشر ټرمپ لخوا ګوښه شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر په خپل پیغام کې لیکلي په بروکسل کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه هیڅ ګټه نه لري ځکه داسې غونډې ډېرې شوې دي. عبدالکبیر له کندهاره: زما په نظر ناټو افغانستان ته سوله نشي راوستلی، صرف د افغانانو سترګو ته خاورې شیندي. سید عبدالله افغان: په کندهار کې د راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه جبري ده. د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو خلک که د انتخاباتو لپاره په خپلو تذکرو سټیکرونه ونښلوي په ولسوالیو کې یې سر د طالبانو لخوا خطر ته متوجه دی. فضل رحمان د زابل ولایت له دای چوپان ولسوالۍ لیکي: د زابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې سږ کال د وچکالۍ نښې لیدل کیږي او په دغو سیمو کې د اوبو کمښت شته. شیراز له ننګرهاره: که چیرې الکترونیکي تذکیرې ویشل شوې وای را روان انتخابات به ډیر شفاف وو.
د نړۍ تر ټولو سلو اغیزناکو کسانو په لیست کې داور 45 شزی هم شامل دي. اسمت سروان نور حال راکوي.
تایم مجلې د پنجشنبه په ورځ د نړۍ د سلو تر ټولو اغیز شیندونکو کسانو کالنی لیست خپور کړ. په دې لیست کې چې د دې مجلې په باور د نړۍ د کال تر ټولو اغیزمن انسانان دي، د لومړي ځل لپاره زیات شزی یعنی 45 تنه شامل دي. دغه راست په دې لیست کې 45 تنه داسې نارینه او ښځې شامل دي چې عمرونه یې تر 40 کلونو کم دي. تایم مجله عموما هغه کسان د کال په غوره شخصیتونو کې راولي چې د پخوا په پرتله د بدلون غوښتونکي وي. د دې مجلې مسؤول مدیر ادوارد فیلیسینټل په یوه لیکنه کې توضیح کړی چې تایم په څه ډول د کال سل تنه اغیز شوندونکي کسان غوره کوي. د ویلی چې د کال د غوره سل شخصیتونو لپاره کوم ځانګړي اصول یا د عمر حد نشته. د 45 اغیز شندونکو ښځو په منځ کې ترانه بورکی چې د زیم مؤسسه ده او د کینیا د بشري حقونو فعاله، نایس نایلنتی هم شامل دي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالله زاهد د لوګر ولایت ادري ولسوالۍ نه در سره په تماس کې یم. د غبي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسېږي. زه پخپله پولیس یم وروره. زه له رئیس جمهور صاحب نه دغه غواړم چې د تا ډېره یو بېکاره اداره ده. ټول پساد، ټول ادارې پساد، کومه اداره دي؟ ولې نه سپا کوې؟ دا ټیم دې ختم شو تر اوسه پورې تا یو کار مونږ ته نه ده کړی. وسلام.
زابل ولایت کلک خبر کندو ته زابل ولایت په هغه زده کوونکي ورور داسې خلک شته چې ستا د خوا څه کمزوري مشي د دولسم څخه فارغ چې بیا دوی دغسې نه شمه دوی باید د لوړو زده کړو لپاره څخه د جای ورته جوړ کړي. د پوهنتون لپاره نه شي کولی چې کندهار یا بل ولایت ته داسې دلته په کلات کې یو پوهنتون جوړ شي د لوړو زده کړو لپاره یو زمینه ورته برابره شوم.
السلام علیکم، زه حبیب رحمان د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سلاوا تکړي سره ستاسو سره په تماس کې یم. موږ دا یو مشکل لرو، دغه د سلاوا تکړي او بیا د پنجوایي در بازار تقریبا درې یا څلور کیلومتره سړک دی، ډېر خراب دی، موږ سره په تکلیف یو. دغه د پنجوایي ته موږ ښکاري وخت نه وخته د شپې ځو، یو مریض دی د کلینیک ته وردو، داسې په تکلیف وي. په دا مابیل کښې په چمنان کښې چېرته ویدي تاس خراب سړک دی، په دا د ژمي د پسرلي په موسم کښې بیا بېخي خراب دی، اوبه پر بوېږي، موټرګاډ په مطلقه توګه نه شي پرکلی، بس یو موټر و داسې شی پر چېره داسې. نو موږ ډېر سره په تکلیف وي. دغه زموږ اواز که در دولتي چارواکو پورې ورسوي. د ازادۍ راډیو څخه استاد څخه ډېره مننه. السلام علیکم. السلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر مذاکرو او پخلاینې بحث کوي. د ناټو سرمنشي پرون دا خبره په بروکسل کې د ناټو په مقر کې خبریالانو ته وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د همکاري ډاډ ورکړ او دغه راز یې د افغانستان پر سوله د کابل او تاشکند د غونډو ملاتړ کړی دی. انتونیو ګوتریش دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره پرون په نیویارک کې د کتنې پر مهال کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیوال اسلامي کانفرانس جوړ کړي. د کندهار امنیه قمانداني وایي د محلي خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې په تور یې یو تن نیولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان حکومت د دې غورځنګ ځینې پلویان نیولي او بیره ده چې دا لړۍ به دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د امریکا د مرکزي استخباراتو پخوانی مشر مایک پومپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له واکمن جمهوریت غوښتونکي ګوند سره هر ډول جوړجاړی رد کړی دی. د اورزګان او غزنی روغتیایي چارواکي وایي چې په دغو ولایتونو کې په تیر یوه کال کې د ټرافیکي پیښو له کبله 2,095 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي له کبله اندېښمن دي. شریف الله شرافت راپور رالېږلی دی.
د غزنی او اورزګان روغتیایي مسؤلین وایي په دغه ولایتونو کې په تیر 1906 نویم کال کې 2,095 کسانو ته د ترافیکي پیښو له کبله مرګ ژوبله اوښتې ده. د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار څخه ورته په 1906 نویم کال کې د ترافیکي پیښو له کبله 1515 کسان روړل سوي. د ده په خبره چې له جملې څلرویشت تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نوموړی وایي چې په دغه ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
د 1306 نویم کال د حمل د میاشت څخه بیا تر اوس نویم کال ته تر اخره پورې ټوله زخمیان چې شبخانې ته راوړل سوي دي 1515 مجروحین د ترافیکي حادثاتو له کبله شبخانې ته راوړل سوي دي چې له دې جملې څخه 44 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړي.
لدی سره د ترینکوټ شار یو شمیر شاریان هم د ترافیکی پیښو زیاتوالی اندیښمن کړی دي. دغه شاریان بیا تر ډیره د ترافیکی پیښو پر امنیتي مسولین ورغورځوي. د ترینکوټ شار یو شمیر شاریانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
هر سړی دوندې ویره لري، ویره احساسوي چې دی راځي بازار ته یا هر ورځ دلی بازار ته روان وي.
د مورو خو نه ځغلي، نو کاتمن زورواکي زورواک نه هغه دی نه ځغلي، پارنګ څه ګوته تیګه کړي. زه د خپل ځان سره ژوندې نه بولم، زه پر دا ډمبر پرې وځم، زه ځان په ژوندو کې نه بولم. ولې کسه دی ماته موټر را خطا کړي؟
خو دا چیر ورځ لا دلته کوچنی په ولي په مړې کې ډېر زیات سوي. دا لنجر اکثره دا لنجر اوسه، دا لنجر ډېر ځغلي په بازار کې، د پوستو اسکر کې.
د اورزګان د ترافیکو مدیریت مسولین هم دا مني چې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې د پخوا په پرتله څو چنده زیات سوي دي، خو پرای په دغه ولایت کې پر امنیتي مسولین ورغورځوي. د یادې ادارې مسول سمنوال کبیر خان ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا ټکرونه ټول دا پولیس کوي، مګر خصوصا پولیس او د ملي اردو عسکر منصبداران ساترمنان په داخل د شار کې ټکرونه کوي، او که ټکر هم وکړي بیا د ساحې څخه فرار کوي، او بیا چې موږ هر مرجې ته ورځو، کلیوات ته ورځو، مرجې ته ورځو، یا په لاس نه راکوي یا زورواکي کوي.
د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولین هم د ترافیکو د مدیر او د خلکو یادی خبرې تاییدوي، خو وایي چې هغومره هم پولیس نه دي ملامت لکه څنګه چې دوی یادوي. د دغه ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر عبدالکیو عمری ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو شاید یبا ملکی خلک وي، اوس ما ته معلومه ده چې پرون یو انجلۍ په مړه کړه چې هغه یو ملکی ماسر په وجه ده چې په امنیتي ځواکونو دغه ترافیک پیښې نه کړي، خامخا به کړي. موږ د ترافیکو او د دغه حادثو د مخنیوي په خاطر دا کړی دي چې دا حادثې باید کمې شي، که هغه پلس کړي، که هغه نظامي ځواکونه هر څوک چې هر ارګان چې دا باید کمې شي.
لدی سره د اورزګان په گاوند غزنی کې هم روغتیایي مسولین وایي چې په 1400 نیم کال کې د ترافیکي پیښو له کبله 1400 اتیا کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کسانو له جملې 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیات سوي دي.
د کابل کندهار په لویه لاره باندې، د کابل غزنی پکتیکا په لویه لاره باندې کوم ترافیکي پیښې کیږي، د یادو اړوند زخمیان مګر روغتون ته مراجعه کړه. د هغه تعداد 1400 نیم کال کې 1400 کې تنه راپور ورکول شوی.
په ورته وخت کې بیا د غزنی ولایت د ترافیکو مدیریت مسولین هم په ښار او لارو کې د ترافیکي پیښو تلفات مني، خو دا نه مني چې په دغه ولایت کې د نورو کلونو په پرتله ترافیکي پیښې زیاتې رامنځته شوې وي. د یادې ادارې مسول سمنوال احمد الله احمدي ازادي راډیو ته داسې وویل:
قسمی که شما تشریح کردین فکر کنم به او پیمانه نیست.
روغتیایی مسولینو چې تاسو ته کوم ارقام د ترافیکي پیښو په تړاو درکړی دي فکر کوم دا زیات دي، ځکه د تیرو کلونو په پرتله سږ کال زموږ ترافیکي پیښې ډېرې کمې لرو، او بل دا چې دغه کمې پیښې هم رامنځته شوي دي لامل یې خامه او بې کیفیته سړکونه دي، او دغه راز د موټرو او خلکو زیاتوالی دي، او په ښار کې بیروبار دي.
به خصوص ښار غزنی با گذشت هر روز تراکم نفوس کې ازدیاد میافه.
شاغلی احمدی زیاتوی چې ششکال یو شمیر پلانونه هم تر لاس لاندې لري څو په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو ګراف راټیټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د روغتیایي مسولینو په خبره په تیر 1400 نیم کال کې 800 ملکی کسانو ته د رواني جګړې له کبله هم مرګ ژوبله وشته وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې 2 پروګرامونه خپریږي. د هر ماشوم لپاره چې د یونیسف ادارې په مرسته جوړیږي، او کورنۍ پروګرام کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو دا ونی پټول نړی کې د واکسین د ونی په نوم نومول شوې ده. نو زه کوم غوښتل چې د واکسین په اړه خبرې وکړو. واکسین که څه هم په وړیا توګه ماشومان او لویانو ته لګول کیږي، خو بیا هم یو شمیر کسان یدا چې په اړه یې پوره پوهاوی نه لري او یاد هم چې بیغوري کوي ماشومان ته نه لګوي او خپل هم واکسین نه کوي. نن په همدې خبرې کوو لمونږ سره میلما ډاکټر فرید احمد رحمانی دی. نوموړی په پیل کې د واکسین په ارزښت خبرې کوي.
کله چې موږ د واکسین نوم اخلو، واکسین اکثره د یو د صحت عامل نظر ډیر مهم دی. د دې هدف دا دی چې د هغوی د کوم مرض مقابل کې چې موږ واکسین کوو، هغه میندې او هغه ماشومان چې کوم واکسین ورته کوو د هغه مرض مقابل کې هغوی محافظت حاصلوي. احیانا که هغه میکروب یا کوم عامل چې د مرض باعث کیږي که هغوی مثلا واخلي، د دوی بدن کې مخکې نه تیار مقامات وجود لري. د هغې مقابل کې په حساب د انسان په وجود کې یو مقامات وجود لري چې د هغې مرض د شیو نه په حساب یا چې هغه مرض یا علائم وښیي یا عرض وښیي د هغې مخنیوی کوي.
په افغانستان کې معمولا واکسین په وړیا ډول باندې کیږي، هغه که د پولیو پر ضد واکسین یا هم دا نور واکسین. بیا هم خلک دومره علاقه نه ښیي خپل ماشومان نه واکسینوي. تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ، علت یې څه ګڼئ؟
واکسین په ټول افغانستان کې په وړیا توګه وړاندې کیږي، ټول کلینیکونه کې شته. خو بیا هم که موږ ارقامو ته وګورو، په هر درې ماشومان کې یو ماشوم زموږ د واکسین نه مکمله توګه واکسین نه اخلي. یعنې هغه 15 دورې دي، یو کلنۍ دورې نه مخکې هغه 15 واکسین نه اخلي. یو علت دا چې ځینې وخت فامیلونه په حساب د دې په اهمیت نه پوهېږي، پوهاوی نه لري، نه پوهېږي چې دغه واکسینونه اطفالو ته ډېر ماشومانو ته ډېر مهم دي. همدې وجنا دغه ماشومان د واکسین نه پات کیږي. بعض وخت کې دی شي په ځینې مناطقو کې په حساب البته موږ خلک چې د خدمات لاسرسی ونه لري، یا د کلینیک البته موجود وي خو کلینیک ډیر لري وي، ځکه زمونږ په ځینې ولایت چې د غرنیز منطقې دي چلته هغه واکسین ته یا کلینیک ته تګ لږ ستونزمن دي. همدې له کبله وي چې دغه فامیلونه نشي کولی چې خپل ماشومان واکسین کړي. اول دوه درې دوز اخلي یا باقي دوزونه چې دی یا د وزي یا په حساب ځکه په اهمیت نه پوهېږي ځکه
څومره کارم کړی د عامه پوهاوی په برخه کې په کلیو بندو کې. البته
موږ ډېرې برنامې لرو د عامه پوهاوی په اړه. موږ په حساب د تلویزیون نه درارې، رادیو د لارې د خپل آگاهي برنامې وړو، د بل بورډ د لارې، د تصاویر د لارې. او د ټول نه مهمه دا ده چې موږ په حساب په کلیو او په شفخانو کلینیکونو کې خپل واکسیناتوران لرو. د هغې د لارې مهم عامه پوهاوی لوړو، ځکه چې د خلکو د پوهاوی کچه لوړه شي. همدارنګه موږ بله برنامه لرو چې د ملای امامانو په حساب د هغوی د لارې چې هغوی تر سره په حساب موږ بحث کوو، او هغوی په حساب په دې پوه کوو چې هم د ممبر د لارې خلکو باندې غږ وکړي چې د واکسین په اهمیت پوه شي. موږ مختلفې برنامې په دې اړه لرو او پلي کوو.
دغه د عامه پوهاوي په برخه کې ستاسې برنامې لري، دا څومره مفید دي، څومره خلکو ته د منلو وړ دي؟
موږ چې کله هره برنامه په حساب تطبیقو د عامه پوهاوي په اړه، موږ ګورو چې کوم ځای کې په حساب کومه برنامه مفیده ده. مثلا بعض ځایونو کې په حساب هلته موږ رادیو چینلونه دي، تلویزیوني چینل دي، هغې د لارې خلکو عامه پوهاوی لوړ کیږي. خو موږ ته مهمه دا ده کله چې دا خلک کلینیکو ته مراجعه کوي، هلته زموږ واکسیناتوران د دې اهمیت په اړه دوی ته سره خبرې کوي، یا زموږ په کلینیکونو کې ډاکټران چې دي په حساب هغوی چې دی د اهمیت دا ټول نه ډېره مهمه ده. او بل موږ په کلیو بانډو کې چې دی مثلا روغتیایي کارکوونکي لرو د ټولنې په کچه، هغوی چې دی په دې عرصه کې هم ټولنې سره ډیر کار کوي تر سوچ لري د ټولنې د پوهې کچه لوړه شي او د واکسین په اهمیت باندې دوی پوه شي.
که چیرې ماشوم د واکسین په خپل مشخص وخت ونه لګول سي، دا به څومره خطرناک تمامېدلی سي؟
واکسینونه چې په افغانستان کې لرو ډېر لس واکسین نه دي. کله موږ ماشومان ته وکړو د لس او امراض په مقابل کې دغه ماشومان وقایع کیږي، چې دغه ځینې مثالونه مثلا توبرکلوز، پولیو، ټوخله، سینوبغل، بیساب انفلوئنزا، او همچنان د سکاله چې د بل واکسین چې وړاندې شو مثلا د روټا وایرس مقابل کې چې د سالاتو پوراندې د دغه ټول امراضو
په مقابل کې وقایع کیږي،
چې دغه ماشومان چې دوی وقایع کیږي. نو کوم واکسین ونه کړو نو دا امکان ډیر دی چې د کله کې دغه وایرس یا دغه انتان په واسطه دغه ماشومان چې مصاب شي، نو دوی په اسانه دغه مرض اخیستی شي.
تاسو ویل چې ډیر لاس واکسین لري او لاس ناروغي وقایع کیږي، نو دغه درې نور څه رقم واکسینونه دي؟ آیا چاته په پوښتنه پیدا نشي په دې اکله؟
مثلا ځینې واکسینونه د میندو په اړه دي، مثلا موږ تیتانوس موږ میندو او انجونو ته
هغه ماشوم ته نه دي مورته دي،
کله چې مور وقایع شي هغوی په حساب هغه ماشوم ته هم په حساب کچه رسول کیږي. او دا نور واکسینونه مثلا موږ مختلف دوزونه دي، مثلا د پولیو موږ ماشوم ته د ډیر لاس چې ما ویلې په دې معنی چې د پولیسو دوزونه د ماشوم ته غوړ کو په حساب.
کله چې ماشوم ته واکسین لګول کیږي یا دا کله کله اساسیات د شین نو سرخی
ځنه وخت واکسینونه اساساتونه خي، مثلا ماشومان چې په حساب خصوصا دویم دریم دوز د واکسین اخلي په مقصده کې مثلا درد یا پرسوب پیدا کیږي، ماشوم د نارامۍ احساس کوي، ماشوم ته تب پیدا کیږي، چې دا باید فامیلونه ډیر نگران نشي لدینه هینا او باید پوښتنه چې دا د واکسین یو عادي عکس العمل دی په حساب پلخ کیږي.
کله چې ماشوم له دې حالت سره مخ کیږي کورنۍ سره هم دغه ساتنه وکړي،
کورنۍ ته دا دی چې دوی باید ډیر ورخطا نشي، مثلا که درد او په حساب پرسوب یا تبه ډیر زیاتې نږدې روغتیایي مرکز سره دی ارتباط ونیسي. خو دا په واکسین کې په ځینو ماشومانو کې دغه حساسیت د کچه لږه جګوي په ځینو کې کم وي، نو که مثلا احیانا هغه د حد نه ډیر زیات وي یا ماشوم ته ډیره شدید تبه پیدا کیږي، نږدې روغتیایي مرکز سره دی ارتباط ونیسي.
دا کوم واکسینونه چې تاسو یاد کړئ، آیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک دې ته لاسرسی درلودلی سي خپل ماشومان واکسین کولی سي؟
په ځینو ځایونو کې واکسین ته لاسرسی سخت ښکاري په حساب یا مثلا جغرافي مشکلات دي یا په حساب موسمي مشکلات دي په ځینو ځایونو کې، چې دا به یو کار به ستونزمن کړي. مګر واکسین په ټولو کلینیکونو کې شته او په حساب کومو ساحو کې چې مثلا هلته مثلا کارونه ستونزمن دي یا په حساب کلینیک نشته، د هر وجې نه خلک کلینیک شته خو د خلکو د کورونه لرې دي، ځینې کلي ورته سن لري. په دې اړه سره د ستامي وزارت او د هغو همکارانو سره کار کوي چې دا واکسین ته د خلکو لاسرسی زیات کړي. هم په ځینو ځایونو کې مونږ سیار کلینیکونه هم لرو، د هغې د لارې مونږ ماشومانو ته په حساب واکسینونه کوو.
کورنۍ ته به د تاسې مشوره څه وي؟ هغو کسانو ته چې همدا اوس هم د واکسین په ارزښت باندې خبر نه دي، هغو ته به تاسې څه وایې؟
واکسین د ټولو نه ارزانه مؤثر اقتصادي لاره ده. مخکې دې نه چې ماشومان په حساب د ګلالي ماشومان چې په دغه امراض او مصاب شي، دوی باید دا واکسینونه خپل ماشومانو ته وکړي او واکسینونه باید مکمل وکړي ماشومانو ته. اما کار شاته چې دای د واکسین مهالویش شته، دغه فامیل نه باید مهالویش وګوري او هغې ته باید متوجه وسي او هغې ته خپل وخت ورکړي. په دې معنا نه ده چې په حساب دوی بل چاته د انتظار وباسي. او هم چنان هغه زمونږ خویندې چې دي په حساب او هغه نجونې او په حساب میندې چې عمرونه د 15 تر 45 کال پورې دي، هغوی ته ټیټانوس په ضد باندې واکسین ډېر اړین دی. هغوی د هم باید د خپل واکسین که نه وي اخیستی وادخلي او که اخیستی وي یا تکمیل دي کړي. حساب دا ډېره مهمه ده چې واکسینونه باید تکمیل شي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، خیر
شي. ډېر زیاته مننه ستاسو ته.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر فرید احمد رحماني خبرې د واکسین په اړه واوریدې. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړې کی.
کور کله
جوڑون کے مریم توخی
سلامون او نیکی حیلی میں ومنی حیلی دروغ او جوڑو بستی درن اوریدن کو آیا لکورنی سر یوزای میلا زایو تزایی؟ کزایی لکم ستونزو سر مخ کیگه یاو دا داغا ستونزو دا حل پارا باید چوشی؟ دا هغا پختنی دی چه پنننانی کور کلی خبرونه که بادر تا زواب شی؟ دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې ده او فرشته مرسال به درته وړاندې کړي.
درنو سنو، د مصروفه او لستونزو په ډاک ژوند کې کورنۍ تفریح او ملي ته ځانګړې اړتیا لري. لکه څنګه چې د جسم د روغتیا او سلامتیا لپاره خوراک او څښاک ته اړتیا ده، نو دا حتمی خبره ده چې د ذهن د آرامتیا او سلامتیا لپاره تفریح ته وخت بیل شي. په نور نړۍ کې کورنۍ د میلې لپاره ځانګړی وخت او ځانګړي ځایونه لري، خو دا ډول میله ځایونه په افغانستان کې کم تر سترګو کیږي، نو ځکه ګڼې کورنۍ له میلو څخه بې برخې دي. موږ له دوو تنو څخه پوښتلي چې دوی په خپل ولایت کې میلې ته ځي که څنګه.
مسعود وحیدی هم د لغمان ولایت، په لغمان کې مشهور د میلې ځای د مهتلام بابا زیارت دی، بل د میلې ځای اوس په قلعسراج باغ کې جوړ شوی دی. بیا د جمعې ورځ پنجشنبه درونټې ته ځي، هلته د ځوانانو پارک ورته، دلته مزاحمتونه ډېر وي. میله ځایونه چې څومره زیاتېږي، تفریحي پارکونه زیاتېږي، دا د روښانه راتلونکي لپاره ډېر ښه ده. ته سړی ځي آرام محیط کې یا فامیلونه ځي.
په غزنی کې خو بدبختانه هلته د غزنی شاوخوا امنیتي حالات هم نه دي، نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو میراتو ته ځي، ښار شاوخوا زیارتونه دي او څو غونډیو ته وځي، خو هغه هم دومره شنې نه وي، خصوصا په دغه کې پسرلي کې.
د کابل اوسیدونکي فریده بیا وایي چې دوی کله ناکله میلې ته ځي خو مناسب ځای نشته.
کله ناکله زو فامیل سره بهر وځو، خو متاسفانه بدبختانه وایم چې موږ په هیواد کې یا کابل ښار کې رسمي د ځایونو نشته دي چې هغه کورنۍ بیا خصوصا هغه کورنۍ چې ځان سره مېرمنې بوزي په لونې ورسره بوزي، دا ځایونه متاسفانه کابل ښار کې نشته دي. ډېر کم دي که ویم پغمان خواته ځینې وخت خپلو کورنۍ سره تللي یو، یا دا نوي پارکونه چې جوړ شوي دي ځاځي پارک ته هم کله ناکله ځو، خو ډېر نه. دلته د میلې د تګ فرهنګ نه دی نهادي نه شوی او خلک ورسره ستونزه لري په بل نظر ورته ګوري.
مسکا سهیل چې د ننګرهار اوسیدونکي ده ورنه پوښتو چې دوی له کورنۍ سره په میله ځي که څنګه. نوموړي وایي چې د کابل ښار سربیره د هیواد په ګڼو ولایتو کې د کورنۍ لپاره خوندي میله ځایونه نشته، نو ځکه له کورنۍ سره یو ځای نه ځي.
سم ځایونه نشته دي پارکونه یا د ښځو دپاره د سم ځای نشته ده، نو نه کېږي چې لاړ شو. مزاحمتونه هم دي، امنیتي ستونزې هم دي. یو دفعه لاړو میلې ته هم داسې فامیل سره زموږ سړیانو، نو زما خاوند هلته هلکانو پر ځای یو ګان شی ویلې جنګ شو، نامه خاطره نور پرېنښودلو وای، نور یو دوستانو کره ځو، نور یو خانه به مزاحمت دي خلکو، بل خانه به وایي چې هله چې تاریکېږي، هله چې جنګ شو، هله چې دا خبره ده. ډېر هم زړه په تنګ شي، بیا پټ لاړ شو پټ را شو، که نن داسې نه کېږي. نور سړیان خو مګ نه بیو.
د کابل ښار بابر بڼ هغه میله ځای دی چې اکثره کورنۍ ورته په میله راځي. زموږ همکاره مریم توخی بابر بڼ ته ورغلې او له ځینو کورنیو سره غږېدلې ده.
دوستانه اوس موږ په د بابر په باغ کې یو راغلې، دلته یوه کورنۍ ده، نو دوی سره به خبرې اترې ولرو چې څومره البته دوی راحته دي، وخت راځي نه راځي، نو ور به شو دې کورنۍ ته.
زما نوم رومل احمد زای دی. دې وخت کې هر ماشوم ته او ځوان ته او سپینګیرو ته دا مطرح ده چې باید په ژوند کې په هفته کې یو ورځ دوی تفریح ولري. دغه ځایونه ته شین ځایونه دي، هوا هم موسم ډېر ذهن ته هم ګټه رسوي، ځکه چې دوی بعض ماشومان دي، ځوانان دي چې په درسونو کې ډېر بوخت یا په پوهنتون کې یا په مکتب کې، هغه کولی شي په هفته کې یو ورځ داسې راشي د فضانه لذت ویسي، د هغې مغز ته هغې عصابي رشتې چې دي هغه ټول مکمل هغې ته ډېر ګټه رسوي. دا ډېر ښه ښایسته ځای دی.
تاسو هر وخت راځئ اونۍ کې یو ورځ راځئ میلو ته که څنګه؟
واقعیت زه خو وظیفه کې بوخت یم، خو په هفته کې یو ورځ مې ځان ته ټاکلی دی چې داسې تفریح ته راوځم، داسې تفریح ته راشم، ځکه یو ډېره ښه فضا لري، ډېر یو ښه ځای دی.
دوستانه طبیعي هم بل کورنۍ ده، دوی هم میلې ته راغلي دي. نو
ما نوم دنیا خیبر ده، کابل اوسېږم.
څنګه اوسېږم میلې ته راغلي؟ چهارشنبه ورځ ده.
نو نن شوق راغلي.
تاسو په اونۍ کې څو کار ته راځئ میلې ته؟
یاوري
ښه دي. نن د بابر باغ ته څنګه مو داسې انتخاب؟
فضا یې آرامه ده.
داسې مزاحمتونه خو به نه وي کورنۍ ته، مثلا خویندو ته؟ خصوصا ځینې کورنۍ سره موږ مصاحبه کړې، هغوی ویل چې البته مزاحمتونه وي. تاسو خو به داسې مزاحمتونه خو هم نه لیدلي دلته؟
وروسته خو موږ دا مزاحمتونه نه لیدلي.
څه ویل لرئ ګرانو خویندو ته؟
خویندو ته مې دغه وایي نه، داسې آرامه فضا ده، رادیسي لذت دیوسي.
کورکلی، کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه. د کورکلی په خبرونه کې د کورنیو له حالاتو څخه ځان خبر کړی. د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو له ازادي رادیو څخه خبريږي.
میله ځایونه باید کومې اسانتیاوې ولري او د کابل ښار په بابر بڼ کې کومې اسانتیاوې شته؟ د پښتنې د همدغه میله ځای رئیس احمد شاه وردک ځوابوي.
بابر باغ شنه آرام فضا لري چې د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د کابل ښاریانو او درنو کورنیو دپاره ډیر آرام فضا لري او کوم مشکل نه لرو. د مسؤلیتي لحاظ، د اذیت او آزار لحاظ، څوک باید وګرځي، چکر باید ووي، لذت باید یو. فامیلی ساحه جدا ده. اولا په باغ بابر کې مهمه خبره ده چې فامیلی ساحه موجوده. درنې کورنۍ چې غواړي ډیر مسؤونه اوسي، فامیلی ساحې ته د باغ ښی اړخ فامیلی ساحه ده. برد وظیفه لري چې دغه فرهنګي او تفریحي پارک باید د خلکو په خدمت، د خلکو په چوپړ کې وي، آرام فضا باید ولري او خلک خوشاله واوسي.
نوموړی وایي چې په میله ځای کې باید ځانګړي اخلاق وکارول شي او هیڅوک د نورو د تنګولو سبب نشي، او که چیرې داسې کار وشي نو باید مسؤول اشخاص یې مخنیوی وکړي. د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د کابل ښاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
څنګه د خیر سره په 1990 کال کې داسې پلان نشته چې د پارکونو د خیر سره لا زیاتوالی عمومي
د څوار لسو پارکونو د احداث او بسازي لپاره ډیر منظم پلان مو تر لاس نیولې ده چې سش کال ان شاء الله په 1990 کال کې موږ به څوار لس پارکونه په لوګرانو درنو شریانو ته استفادې لپاره ربرداري ته وسپارو.
دا چې دغه څوار لس پارکونه په کوم نایو کې دي دا به هم ستاسو نه واوري.
دا پارکونه د علاودین پارک دی چې په شپشمه ناحیه کې موقعیت لري. هغه شریانو چې په شپږم ووم دیارلسم دریم دوم او پنځم نواحیو کې ژوند کوي دوی به وکولای سي چې د دې پارک ګټه پورته کړي. او بل پارک مو د وزیر آباد په لابجر کې چې په څلورم ناحیه کې موقعیت لري او څلور جریب مساحت لري. بل پارک مو تر رحمان مینه چې اتم ناحیه کې موقعیت لري. بل پارک مو په احمد شاه بابا مینه په دولسم ناحیه کې دی. بل پارک مو په پنځلسم ناحیه کې دی چې د سیسوم خیرخانه پارک دی او دا هم اته جریب مساحت لري او ډیر غټ پارک دی. نو هغه شاریانو چې په پنځلسم یولسم اتلسم او ولسم نواحیو کې ژوند کوي دوی کولای شي ښه ګټه پورته کړي. بل پارک مو د لیسی مریم پارک دی چې په یولسم ناحیه کې موقعیت لري د شپږ جریب مساحت سره. دا هم یو ډیر ښه پارک دی چې په یولسم پنځلسم ولسم نواحیو کې د شاریانو ته د استفاده ور وګرځي. او بل پارک مو د قلی احمد خان پارک دی چې په شپږلسم ناحیه کې موقعیت لري د اته شپږ جریب مساحت ډیر غټ پارک دی چې د شپږم دولسم شلوم یوویشتم دوویشتم او نهلسم نواحیو شاریانو ته د استفاده ور وګرځي. نو دا پارکونه او نور پارکونه هم دي چې مجموعا څوار لس پارکونه په 1990 کال کې ان شاء الله ګټه ته سپارل کیږي. نو زموږ شاریان تر ډیره حد پورې د دوی اړتیا او د دوی ضرورت به د تفریحي پارکونو د نهشتون په اکله کې به پوره شي.
ځینو کورنیو داسې ګیله هم درلوده سلطاني صاحب چې کله چې دوی خپل کورنۍ سره مېله ځایو ته ځي هلته مسؤلیت نه احساسوي. څنګه دغه پارکونه به د خیر د مسؤلیت لاړ ښه څنګه
دا نقطه چې تاسو اشاره وکړئ ورته متاسفانه دا یو واقعیت دی چې د فرهنګي د لحاظه زموږ په شهر کې بعضی خلک شته چې د کورنیو لپاره څه مزاحمت داسې شکایتونه موږ ته هم راغلي دي چې بعضی مزاحمت او بعضی دغه ترسره کوي. نو شهروالي د دغه مشکل دا مشکل هم په پام کې نیول ده. نو دا نوې پارکونه چې جوړیږي د کورنیو لپاره یو جلا خاص ځای لري. د کوچنیانو لپاره بعضی لپاره جلا ځای لري. دا پام کې نیول شوی موږ شهریانو څخه غواړي چې دا دوی خپل د تفریحي پارکونه د نورو تاسیسات او عمل منفعت اساسات څخه دوی حفظ مراقبت وکړي. کولای شي چې ښه خدمتونه خپل شهریانو ته ورانده.
قدر من اوریدونکو دا ود دیونه د کور کلی خبرونه تربیه هي چاره.
کڅوکرا کاندي دنیا حقبا دوانا عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقي دا عاشق بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو زلمه تازه زلفی پلاس راغلی یو ویخت وزی پدرس جہان ورنا کم سوک پا فقیر میری فقیریم کم سوک پا فقیر میری فقیریم کم سوک پا امیر میری امیریم
ہمیں